یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو هر کله کوم وړاندې په خپرونه کې افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو 22 زره بریدونه کړي. وړاندې د دې حملو د ملکي تلفاتو په اړه هم اوریدل شي. د کندهار پر ښار له درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یو شمېر ځوانانو په دې ښار کې خپل ږغ اوچت کړ.
دلته سونه او اوربان د دواړو اړخو ته په زور واخلي، دا ستاسو حق دی.
د نورستان په کامدیش کې سیلونه راغلي. روزګان بیا وچکالی ځپلی. په زرګونو جیری به مځکې په دې ولایت کې لکشته پاتې شوي او کوچیان وایي چې د څارویو د تراک اوبه لا کمې شوي. تر هر سمخ کی خبرونه لاسد الله لودین څخور.
نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ اوراز المانزل کیږي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شول. او د اوکران په لویدیځ کې د وی وړي الوتکې د لویدو په پیخه کې یو ځایی پیلوټ او درې امریکایان وژل شوی. بشپړ خبرونه. نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ اوراز المانزل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولي، طالبانو د تور، شین او سره بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو راځوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان پاکستان پاکستان
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړچې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیرې وی اونۍ کې یو شمېر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځین نورو لویدیځو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهره کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د برمته کېدو پېښه هم غندل شوې وه. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 230 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته اوښتل. د ترکی رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 231 کډوال سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړې دي. د اوکراین په لویدیځ کې د وی وړې الوتکې د لویدو په پیخه کې یو ځایی پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې د الوتکه په ځایی وخت غرمه مهال په ایوانو فرانکسک سیمه کې له یو کور سره ولګېده. وژل شوی امریکایي مسافر د امریکا هسډیک یهودیان بلل شوی دی. دا خبره د اوکراین د یهودانو متحده ټولنې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې د الوتکه پرې لګېدلې، یو مېرمن او دوه ماشومان روغ وتلی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کورونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دای به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کورونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپل معاینه تر سره کوي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کورونا د دلتا باندې زیاتې دوته اندېښنې ډېرې شوې دي. د بایډن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دغه هیواد 4.2 میلیونه حکومتي کارکوونکي متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبر کېدو په اړه د بایډن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغو کسانو له مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقضېدو اندېښنه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد چیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې طالبانو 2000 بریدونه کړي دي چې له عمله یې له 2015 شپېته ډېر ملکیان وشتل شوي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان دي. نور جزئیات له خپل همکار اخلي.
بله، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې وروستیو 4 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوي دي چې په 4 میاشتو کې له 2000 زیاتې حملې کړې طالبانو چې له امله یې 2500 ملکیان وژل شوي دي، 3021 نور ټپیان دي. چې په دغه وژل شویو کې 1446 نارینه، 1555 ښځې او 925 ماشومان شامل دي. دوی هم درنګ وویل چې دغه حمله راکټي بریدونه قاتلونه ترونه دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تاریخوالي د راکمخت رئیس سید عبدالله هاشمی مطبوعاتي غونډه ته کابل کې مطبوعاتي غونډه ته وویل چې د افغان ځواکونو هم په همدومره موده کې، یعنی د 14 حمل او سر په میاشت کې له 3000 زیاتې حملې کړې دي چې د دوی په وینا له 1000 زیات طالبان وژل شوي دي او دارنګه له 9000 زیات نور ټپیان شوي دي. د همدې ښاغلي هاشمي په وینا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 4021 باب زیات خوندي تر لسیوي دي چې له عمله یې 1/3 ماشومان خوندې تل تک څخه پاتې شوی دی. دا په داسې حال کې د چورې وړاندې یو نامه هم یو راپور خپور کړی و چې ویلی وو په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو کې د ملکیانو تلفاتو کې 4.5% زیاتوالی راغلی ده چې له عمله یې ملکیان وژل شوي دي. همدغه د یو نامه راپور کې 21% د حکومت طرفدارو ځواکونو ته، همدارنګه 20% د دولت وسلوالو مخالفانو، له هغې ډلې داعش، طالبانو او نورو وسلوالو ته منسوب وه. همدارنګه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي همدارنګه وایي چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي، یعنی کم کړي دي بشري اساسي حقونه. دغه د دوی ادعاوي په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هم وایي چې دوی چمتو دي چې له وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د خلاصونو همدارنګه د اساسي قانون په تعدیل باندې وغږیږو. شبر سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي او نه هم خپلواک سرچینو په دې اړه باندې نظر ورکړی یا تایید کړی دی. بله،
مننه. و موریدل چې د تیرو 4 میاشتو په ترڅ کې د افغان حکومت په وینا څومره تلفات اوشته دي چې د دوی په وینا ګڼ ملکیان په دې بریدونو کې وشل شوي دي او د طالبانو شمیر هم دوی یاد کړ. دغه جګړو یوازې خلکو ته تلفات نه دی اړولي، ګڼ خلک یې د افغانستان دننه بې ځایه کړی دي. یو له هغو سیمو چې ډېر کسان پکې بې ځایه شوي دي کندهار ښار دی. د کندهار ښار د جګړې 7 ورځې پوره کېږي، نن یې 20مه ده او د دې جګړو له امله 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي، چې ځینې کورنۍ مجبوره شوي دي چې له یو ځایه بل ځای ته حتی 5 ځایه کډې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
دا غځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لار کې راټول شوی و، د جګړې لشکيلو غاړو یې د اوربند او سولې غښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د ټولو خلکو په زور واخلي، دا ستاسو حق دی.
غاړو یې
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډېری بدی او ترخی ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران د پاره ک طالب دی ک حکومت دی دوی د زمرنا را واوري د هیڅ پارلمان وکیل نه دی ولا دلته کمانډان نه دی ولا دلته ټول د عام ولسر ټول سوی دی موږ د خپل ولسو په وینو باندې جړی جو تاس په فیسبوک کې ویني سپنساره په دکې کې ناس ته جاړي برای پر کښنی باندې خپل کین مات سوی دی انداری په کې پستور کې لګیدل دی تاس په پستور کې نه ویني تاس وړاندې د دنیا والو د خدای او د قران روی دی موږ مسلمانان یو پنځه وخت لمونځ کوو روژه نیسو زکات ورکو پر موږ دغه کونډي وړندې چې جاړي د اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ وکړو د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو چې څه مو درلودل هغه مو ورکړل ور ومو ویشل اوس چې خپل ډوډۍ خورو خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده د خدای او د قران روی دی دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادیزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي چې ان ځینې کورنۍ مجبور سوي چې 15 ځای کډه وکړي.
کندهار د افغانستان سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر هرخیز زړه بلل کیږي. ولی نن سبا په کندهار کې خو نه یو څوک نشته چې ځاګ پورته کې موږ د دواړو طرفین څخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هیله کوو او غوښتنه ورڅخه لرو چې موږ ته ژوند راکړي، موږ ته سکون راکړي، موږ ته مینه راکړي. څو در څو به موږ په دغه سوځېدلي حالات کې کړي، څو در څو به موږ درې کړي ما کړي دي چې ما درې کړي کړي دي بل ځوان تر ما ستاغه پنځه کړي دي چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شو هغلته بیا نور جنګ راباندې راځي.
د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار وسیدونکو هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزی حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل بشکی کې دي چې درې زنانه دي او دوه مردانه دي. د زرنج رالی نږدې د خلکو مابینځ ته یو زموږ استاذ فورکی دا ډېر عذاب ده، ډېرې چیغې وایي. موږ دا فکر وکړ چې دا په جنګ کې زخمي شوی ده. کله چې موږ ور نږدې شولو دا یو سړی دی، سپین غری دی، دا یو ځوان دی، دا وس نه رسېږي چې د خورکۍ را تا کې د زرنج څه دی. د خورکۍ د کښنی مریضه ده، حتی تر دا چې پر لارې روانه د مریضه سوی ده، په کور کې مریضه سوی ده، د جنګ د حالاتو سره وتلې ده. د دوه نیم سوو درو سوو نارینه وو په مخ کې کښنی وزېږېدې.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د ولسمشر جوګو بایدن هیله در سره شریکه وو چې غواړي د فدرالي ادارې ټول کارکونکي د کووید 19 واکسینونه وکړي. خو مخکې تر دې چې دا مطلب راواخلو اقتصادي خبرونه لرو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ننګرهار، بامیان او تخار ولایتونو په بازارونو کې د بایو کنټرول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. دغه وزارت ویان فوال احمدین نازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام په دې ورسېو کې په بازارونو کې د بایو د لوړېدو له شکایتونو وروسته شوی. وزارت وایي د دې لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ شوی او سرغړوونکي به جریمه شي. چارواکي وایي په ښارونو کې د اړتیا وړ خوراکي توکي په کافي اندازه بازارونو کې شته او د تبادلې نرخ تر یوې کچې عادي حالت ته رسون شوی. صنعت او سوداګرۍ وزارت د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او د بې کیفیت او تقلبي توکو د مخنیوي کمیسون په مرکز او د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او قیمت پلورلو د مخنیوي په موخه په منظم ډول د بازارونو پلټنه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو او بندرونو په تړل کېدو سره د خوراکي توکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. هلمند کې د سویابینو کرکیله زیاته شوې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکونه نازادي رادیو ته ویل چې د دغه ریاست په هلو ځلو د افغانستان پرختي ادارې په مالی همکارۍ د دې ولایت د مرکز لخکرګا په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې 15,000 جریبه ځمکه کې سویابین کرل شوې دي.
شس کال په هلمند ولایت کې تقریبا 1500 جریبه ځمکه کې د سویابینو کرکیله شوې ده. تیر کال په هلمند ولایت کې 1500 جریبه ځمکه باندې کرکیله شوې وه چې شس کال تخمینی حاصل به 360 متریک ټنه یې، او تیر کال د سویابینو حاصلات په هلمند ولایت کې 130 متریک ټنه وو.
هلمند کې د سویابینو د رواجولو او پراختیا لپاره د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري هم ورکول شوي چې د اړتیا وړ تخمونه او کیمیاوي سري د وطن ملي داني شرکت لخوا چمتو شوي دي، او د دې ولایت 1500 مخکښو کروندګرو ته ویشل شوي دي. د سویابینو کرکیله په 2003 میلادي کال کې دود شوې ده. چارواکي وایي سویابین بشپړه پروتیني او مغذي مواد لري، او د کورنیو پر روغتیا په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزری او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 395 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځني سپد ډول شپږنی ویب ټول افغانستان کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو ټول کارکونکي د کووډ 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه خپل تګلارې اعلان کړي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وبا دلتا باندې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. سفی الله سنسید د ازادي راډیو د مرکز د خبری څنګه په حواله راپور لري.
په امریکا کې د کرونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالتونو ټول فدرال کارکونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنځم به پرز د کرونا وبا د چټکې خبرېدونکو دلتا باندې له عمله د رامنځته شوو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوی پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یو ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هر اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویورک والی اندرو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانی تعقیبوي، په نیویورک کې په سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوانتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران جمهوري پاله دي، د حکومت له دې پالیسۍ سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. د دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلېږي باید ټول کارکونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټول نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 4.6 میلیونه شپږ لکه او 1,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 6,2 لکه کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342 میلیونه ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي، نږدې 6% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 196 میلیونه ته رسیدلي چې له دې ډلې څخه باندې 4,01,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورستر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څخه باندې 3,978,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لکتر لګه یو ډوز لګولې او ځینو نو بیا ان دو ډوزونه هم بشپړ کړی، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمیر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته دې د واکسینونو پر رسولو کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان د کام دیش ولسوالۍ په مردیش کې سیلابونو په لسکونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند اخیستی دی. خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. دا سیلاب تیر شپه راغله. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغله دي. تقریبا جمعه نه ولا پنځه نه څه کور تیر وړي دي. دا جنوري به څه نه څه کور وي.
د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی بیا وایي چې په مردیش کې سیلاب سل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د څلوېښتو تنو جسدونه راویستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندویو ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
ناورین د دې لپاره باید کومکونه ورسیږي خلکو ته او صلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په مردیش کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مردیش کلی باندې یو ډیر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% دا کلی ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور د کمیونیکیشن وسایل نشته دي.
والي وایي که څه هم چې یاده ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه ورکړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغه حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سرکونه ویجاړ کړي، خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
سیلونه او وچکالی د اقلیم د بدلون نښه ده. د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په غونډه کې پرون په کابل کې له 28 زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته. د غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغانان له دریو ستونزو سره مخامخ دي: کورونا، د طالبانو بریدونه او وچکالي. په روزګان کې سږ کال د اوبو د نشتوالي له امله په زرګونو جریبه ځمکه له کښته پاتې شوې ده. د دې ولایت خلک په خپلو کې جرګې کوي چې څرنګه دا ستونزه تر یوه بریده هوارولی شي.
د کلی د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالې شریکان یې په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالې اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریا کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپل ځمکه اعلان نه کړي.
دونه په نوی ته پریدم دا زکریا الوزنی کدی سیلند لندر راو کې دا وځي ګرد
وڅنې مشکلن شارغه د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د سپیدخار د کړي وسیدونکو دي چې ساش کال منی د خپل شاوخوا 500 جریبه ترولې لاندې آباد زمکي څخه ایواز پنیم جریبه زمکه بینډي او رومیان کرلې دي او اوس په خړوبولو بوخت دي. دته د یاد د نیم جریب زمکه د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی. که زمکه خړوب وسول شترشه کنن نور ها کنن لری. سراغا په کور کې 15 ویښتانه دي. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي، ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړي وایي تیر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې تر 40 خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
پوښتنه مې دا زموږ سره همکاري وکړي چې اوبه برمې راته ووایي، وروره دار یو شی کومک راسره وکویل شي چې اوبه مو پیدا شي. ما دا اوس د دغه اوبه را پیدا کړي چې موږ توت وو، درخته وو، بادام په وکړو، کښت هم نه کوو. د پلار دکه بادام دی وچیږي، تو توغه د لاسه بلیږي کې بادام دغه شې درخت د کشتې درخت دغه شې په ولا بلا چې یو سورو به نه خپل اکسم کې پټل دي چې غنمه سو باغ اول شې د لو په خاطر زما د خپل اکسم کې بیا یو سور پټل دي.
د دې سیمې ډیرو مرلرون کې خلګوای په تیرو شپې تو کلونو کې داسې حالات نه دی راغلي چې د سپیدخار په نوم تر ولې لاندې زمکې دي به کښت او د وبو د نشټوالي لامل شاړي پاتې وي. د اورزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانی وهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ لاري د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړو بکړي. د دې سیمې اوبل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې ځمکه د منی په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې، بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه ستنه دی، خو سایران پاتې دی چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 90% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په اورزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډېرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډېر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري، ځکه چې عادي برموهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 100,000 افغانۍ پیسې غواړي. په اورزګان ولایت کې وچکالی نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي، بلکې کوچانو ته هم زیات زیان اړولی دی. رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دی. څو شایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نموړی وای د خپل څاریو پیرولو ته ځکه مخه کړی دی چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشټوالي لامل ورسخه مړ نه سي.
مالونه مې ګرد او وږی تر هغه لا سات مې خرڅ کی شي او به نسته نه دی. والله خو نن ځکه خو نه لرو نه دی. دا یو 50 پسنه به یې هغه مینیمې خرڅ کوي اوس به 60 پسنه پاتې سي. د تیږي بیا والله خو وږی بیا تیږي وینې نه دی. الا می دادا وسیات خرسکی به تژ دل اس دغه پراتی دل تل را شوا س بر می شی استا بز خستان پر داش خو شی استلن.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سشکالو وچکالی زیانمن کړي دي. د یادی ادارې رئیس اسمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړي او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته ویل چې سږکال وچکالۍ په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي. نوموړی وایي د خلکو د ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي او به ګوري چې هغه ورسره څه کوي. دا فداسیال کې د چ په جوړستوي کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لمړیتوب یادوي چې د سلما او کمال خان بند د جوړا او ګټي اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نور سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چاري روان دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي سپو کې پروګرام کې نن له دوه تر دریو دا مسله سیړو چې په افغانستان کې وروستیو جګړو د نړۍ له هیوادو سره د افغان حکومت اړیکې څومره اغیزمنې کړې دي. د سکایپ او ټلیفون له لارې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، دولس بجې او دېرش دقیقې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
نن د زمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ او راز المنزل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنگه بیرغ د ملي سمبول په توګه ننداري ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې په خوا طالبانو په لاس کې وي یا په تازه جګړو کې نیولې دي، د طالبانو بیرغ پورته دی. د سویډن په پلازمینه استکهولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد یې ردوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د سولې او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو دا خبرې ګټورې بللې. امنیتي ځواکونه وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې پرون الوتکو بمبار کړی چې 15 طالبانی وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لارې د افغانستان په نوم ثبت شول. ترکیه تر 210 ډیر کډوال نیولي چې د ایجن سمندرګي له لارې د کبنیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته پورې وتل. د ترکیه د رسنیو په وینا په دې کسانو کې د افغانستان، سوریه، ایران، ایریتیا، یمن او پاکستان وګړي شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د هند بهرنی چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې خپل امنیتي مشارکت به پراخوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بلاروس د اپوزیسیون لمشر سویتلانا تخانوفسکایا سره چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل.
مخکخه خزي
درنو دوستانو ستړي مشي د مخکخه خزو د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی مو یو ټولن پوها او د خزو د حقونو فعال شمیم امیر ملمنه ده. دا په ټولن پوهنه کې ماسټری لري. د افغان خزو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې لڅو کلونو راځي لا بیل بیل لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکن کې یو په ټولنیزو په هنيزو او رغنيزو چارو کې د افغان خزو د ونډې زیاتې دوه لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څمودا په کابل کې د خزو د حقونو د بیل بیل ټولنو سره کار کړي. خو د دې ډیر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځنګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون لاله د خبرونه ته ملمنه ده. شمیم امیری لمړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله او مکتمو وخت راکړ چې د ازادي رادیو له اوریدونکو سره خبرې وکړي. کور ودانې درته وایو خبرونه تستړي مشي.
زه هم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم. او ډیره مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل جوان په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم. اورندم کې سره هم شریک کوم. ډیره مننه. مهرباني.
ډیر سیاته مننه. درنو اوریدونکو، شمیم امیری سره به موږ نه یوازې د چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګ به په افغانستان کې د خزو په بریاو، لاستراوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو خزو سره. دا اندېښنې څومره جدید چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کیږي؟ دا مسایل به ټول اغلی امیری سره څېړو. شمیم امیری، زه خپل لومړی پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو، جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تیرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینه وو ته هم ننګونکي او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي؟ ستونزمنه نه وه؟
مننه صافی صاحب، ډېر زیات ستونزا وه چونکه مونږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او مونږ هجرت کړی وو، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مو وګاللې، د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو تعداد زیات وو، لیکن بیا هم چونکه د ما پلار خپله یو تعلیم یافته وو او هغه ډیر زیات کوشش کولو چې خپل لورګان باندې تعلیم وکړي، نو ډیر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل زما د ورونو خزانګړې زما د ورور ډاکټر صاحب هغه ما سره ډیر زیات کوشش کړی دی چې زه هوښ توانی د ما ماستری په کسب باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع کده تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډیر زیات اوس هم شته دی، خو چونکه د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او هغه خپل هم کوشش وکړي نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره چې ما ویلې چې په چونکه د افغانستان جنکیان ډیر زیاده تعلیم د برخې نه ورسته پاتې دي، تقریبا یو تلویخ دو تلویخ کال کیږي کې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان څوک پاکستان څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوه نشو توانوالې چې خپل اولادونه باندې خاص کر ځانګړي په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه خپل تعلیم حاصل او ما یو ورځ به خپل وطن ته زما خپل د وطن د میرمن او خویندو خدمت وکوم. همدغه هلې ځلې وی چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد ته ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه د ما خویندې د ما فامیل ټول ما سره مرسته وکړه چې ما ماستری وکړله، او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماستری وکړم، اگر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماستری وکړم، ما غوښتل می سیاست سره شمخو. د ما ورور همدا یو هدف یو چې څنګه ته زی بیرته افغانستان ته ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماستری وکړي، چې هلته ډیر زیات د خدم لپاره یو خو د کار د می هم شته، بل د خزو ستونزې مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنی ټولنیز پوهنه پورې اړه لري، چې هغه د خزو د میرمنو یعنی د ټول جامع پورې اړه لري. زما دغه مضمون خو چونکه د افغانستان میرمن ډیرې وروسته پاتې دي، ډیر مشکلاتو ستونزې سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماستري وکړم، همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی، نو خپل هغه سالانه امتحان مې فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه، بغیر د کوم مشکل نه، خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړل، او هغه ځینې مې د خپل فاین دي مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ور سره وي، هاته دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې، یو څو خبرې یعنی ډیر زیات داري دوه ما ډیر زیات یاري دوه ما ځکه چې ډیر زیات خلکو ویل چې تلویزیون کې تراشي نو تاسو به دا مشکلات دا مشکلات او چونکه زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو لپاره وي ما ونه شو کولای، خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا 15 کال هم د مستقل اتلم راتلم، په یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د خویندو حق دفاع لپاره ډیر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق لپاره ما ډیر زیات مطلب منډې ترجې وکړلې، چې ورسره ورسره زما ملګري وي د فاطمه ګیلانی، فتانه ګیلانی، ډاکټر انارکلی او دغه نور سره چې زما تجربه ډیره کم او زما عمر ډیر کم، خو دی خویندو ما ته ډیر زیات ډیر زیات تشویق کړم، او زه وتوانېدم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې چټ کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تاسو را امزولی یا له دوستان نه دی داسې څوک پیژندلې په کوچنیوالي کې چې هغه ونه توانې دی لیدې تا سپتیر باندې زده کړې وکړي، اوس څه فکر کوي چې هغه خزي یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندې او زده کړې نه دي کړې، فکر کوي چې تاسو چې زده کړې کړې تر ماسترۍ پورې ژوند مو له هر پلوه اغیزې خدای بهتره دی او اغوی چې ونتوانی د لز دکړې وکي د اغوی په اړه څه فکر کوي؟
سوال هم ډیر زیات خسته سوال دی او زبې ډیر دردناک کیسه هم درته وکړم. چونکی ما مخکې کابل کې کار کوو، بیا ما خپل اساسي هدف چونکی زه د ننګرهار یم، ما ویل نور کابل بس دی، نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندو لپاره کار وکړم. نو دلته زه راغلم او مستقیم زه دغه انجو کې مې کار شروع کړل، چې د خارجیانو یو انجو او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلیست باندې مې کار شروع کړل. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره، نو هلته موږ د یو ملک صاحب کره لاړو. هلته تقریبا دغه 200 ساحه وه، ډیر کسان راغلي وو. نو هلته زه یو میرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله. نو ما ته وویل چې ته شمیم یې؟ نو ما ورته وویل چې زه خو شمیم یم، ته څوک یې؟ نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه، خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله. ما ورته ویل ته څوک یې؟ نو نوم یې راته واخیستلو. زما د مکتب صنفه یې وه، د اتم نهم صنفه یې وه چې په وړکتوب کې واده وکړلو او بیا یې میړه فلج شو. بیا دومره ستونزې وګالې، نو هغې بیا ډېرې زه قصې وکړلې چې تاسو یعنی ما ته ویلې چې په هغو کې صرف ته چې ماستري دې وکړله او په دومره غټ پوزیشن باندې کار کوي، ډېر افتخار هم وکړو. نو واقعي زما او د هغه ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی، ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم، زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم، د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم. هغه خویندې چې د ما صنفیانې وي او هجرت کې ژوند تېرو او ونه توانېدې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي، یا وړکتوب کې وادونه وکړلو، یا یې مکتبونه پرېښو، نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی، ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم، ما یو څو کسان پېژنې او همدغه خدای تعالی زمي ما ماته مساعده کړې ده د دې علم په دغه باندې چې زه کولی شم چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نور جو ادارو کې کار کوم او د خپل د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غټ چې ګو مانو دا د ما د لپاره افتخار دی. او هغه د لپاره واقعي د زیات خفه کېږم، ځکه د هغه ژوند صفر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ وکړلو، دا خو ډیر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځي وبله موضوع باندې له تاسو نه پوښتم. په افغانستان کې وسم ځینې داسې خلک شته چې فکر کوي د خزو تعلیم ته اړتیا نشته، دي دوی فکر کوي چې پرته د خزو له تعلیم او زده کړو نام ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی، وروسته کېدی شي ځینې اوریدونکي هم زنګونه ووهي خپلې لوڼې مکتب ته ناستې، ځکه چې دوی باور دا لري، دا باور اگر چې ناسم دی چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته، ضرورت ورته نشته، نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته، نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغه سې فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه، ډېر ښه سوال مکړلو. زمونږ کو ګورو نیمه نړۍ، مخکې ما یو ذکر کړو د یو پروګرام د پښتنې فور پروګرام نیمه نړۍ، یعنی میرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصه برخه ده، صحیح ده؟ که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو، بې تعلیمه کړو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه، اوس به هم را مخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکې مونږ مسلمانان یو، الحمدلله زه به دوته د خپل ورونو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او ته تشریح کوو، یعنی یو مفکره وا. همدغه چې کومه وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت او تجارت کوو، کومدغه چې مونږ وګورو حسه بی بی او نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو توبو ورکولې. نو اوس کومه وګورو که هغه د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم، که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی، زه باید ولې درس وایم؟ نه، زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅکله مونږ نشو کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي، او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی د تعلیم په وجه باندې کولی شي مونږ ډاکټرانې پیدا کړو، خزینه مونږ نرسان پیدا کو خزینه مونږ مالمان پیدا کو مونږ د ټولنې او د هر د ژوند په هر برخه کې مونږ یو 50% خزینه هم پیدا کو. زه یو مثال ورکوم، زه خپل سیاسره ما خپل خزه ما ځل شم کولای بعضی وخت چې زنارینه او تلار شم نارینه ډاکټر تلار شم، نو څنګه دې مونږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا مونږ خويندې او دا خپل میرمنې نه پریدو چې دغه تلار شي تعلیم ته، نو تاسو به څنګه وکولای شي چې تاسو خپل دغه لورګانې او مایندې او خزینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوځئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوځئ خپل ښځې. کوم کوشش وکړئ چې په خپلو میرمنو او خپلو خوین، حتی میرمنو زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بی سوادي دومره زیاته شوې ده چې مونږ باید وواړو زمونږ وطن ډېر زیات ځپل شوی دی. مونږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بی سوادي کورسونو کې برخه واخلي، او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل او یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونو زما تاسو ټول نه د ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خویندې کولی شي ویلېږئ او تعلیم پرې وکړي. نو دا زمونږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاسو ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه اغلی امیری. یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، تر ډیره پورې پروژې انجوئی بڼه لرله، په خارونو کې عملی شوی دی او عملاً په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بېوزلۍ غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلې دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ول چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي، په دې برخه کې څه وایي؟
ډیره مننه سوالم، ډیر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصائبه کې دا خبره خپله کمانه څوک پوښتنه مونږ کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنی کارځای سیب د دولت چې کله د حکومت راغی دولت راغی نو وروسته ډیر زیات خبرې وشولې واتری وشولې، فاندونه راغله د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فاند راغی چې هغه فاند مونږ ور باندې ښه کار کولې. زه فکر کوم چې پورا افغانستان به پی جوړ شوی او ځکه چې پیسې ډېرې راغلي، خو زمونږ اساسي هدف د ښځو لپاره کار کول نو، د ښځو دفاع لپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې لپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واغست، کزی یو اس ایدی یو اس ایدی دا هغه هم ډیر پروګرامونه وکړل، ډیر زیات په شورت په ډیر زیات کم برخه کې کار کړی دی. کزه اوس خپل دلته په ننګرهار کې کار کوم، مشکې ما یو بل موسسه کې کار کوم، د هغه په تو باندې د هغه په ذریعہ باندې بزو ول سوالیانو ته تلم او حالت به مکتل چې صفر دی، یعنی حتی از چې التمارت دغه کوله اف جی ټی فوکس ګروپ ډیسکشن چې دغه منګه خزرات ولول او د هغه د اګاهي د خزو د حقوق د اګاهي او د نور صحت لپاره پروګرامونه کو، نو هلته مونږ ته یو باسواده خزانه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجو راغی، یو اداره راغلله او سروې وکړله او څلور پنځه دفعه راغلله او نور بیا مونږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادان نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادان په کور کې کینی، او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه په ټپه
دارته وای چې تاسو اتمن لکول چې تاسو کلو ته ځی التم پاترافونو کې له خلکو سره خبرې کړې دي، خصوصا د ننګرهار په بیلابل ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړه، په شاوخوا کې مثلا گوشته د خیوه د پورته خوګیانی دي، بیلابل ولسوالی دي، په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړ؟ عام ولسونه څومره دغه ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي، یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر ویني؟
ولا زه خو په خپل ما خپل چونکه مونږ د ملک صاحبانو کوټه تللو ملک صاحبانو به مونږ تخزه تولول او داغي کوټو داغي په اعتبار باندې به د خزه او د جنکی ماسوم سره خبرې کولې نو دو حوال د دو کوشش بداو چې یا مونږ ته بیسوادي یا باسوادي مکتبونه یعنی بیسوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړي یا مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړي او ډیر لري سیمه کې پراته دي او معلومات نشته ده نو مونږ ته به ویل چې لیا زو فره تاسو د مونږ غټ وزارت معرفت او رسوي چې جنکی به مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو مونږ اجازه لرو په چادري کې مونږ اجازه لرو چې لاړ شو خو تا دلته د مکتب نشته مونږ نه لري دی او واقعتا مکاتب ورنه لري او بعضې چې مونږ وکتل معلومان پکې نه وو یو معلومه به یو ورځ راتلله لس ورځې به نه راتلله نو دې خاطر به د دې فامیلونه هم دوته اجازه نه ورکوله د جنکیانو د ښځو د مېرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر و چې
مننه مننه ما تاسو په خبرې کوو اغلی اميري لیما اميري په نوم باندې یوی اوریدون کی څنګه وهلې دې ل دوی به وورو مهرباني وکي ستړي مشي خبرونه ته ل تاسو وورو
مننه کوم ژوندۍ وځي وروره ما د شي په خبره تاسو د کوله چې دومره په اعلان خزي پیدا کیږي زمون په افغانستان کې خو زمون د خزي اقونه ته هیڅ معاملرنه نه کیږي خصوصا د تخار ولایت خزي ته کومره په اعلان خزي راشي دی وطن ته کومره خزي پیدا شي بیا زمون کلیواري خزي د دې ایر لاس او غریوان سره مخ دي دلته زموږ خځې ډېرې په ناوړه حالات کې دي دلته واخور ډېر زیات زورېدل کړي ول چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما هم مشکل راته حل کینو د دې د شایې پر مخ نه وړل کېدل دې ته هیڅ پالنه نه کېدل بیا هم د دې قضیه د کل خلکو څنګه خلاص کړه نو دا بیچاره ډېر راتلو دې ولسوالۍ ته حکومت ته لاړ هیڅ باسا نه کېدل ما د دې هون نو د سهيله د چې دا ولې د دې موږ د خزه کومه پالانی خزه پیدا شي کومه سیاستوالي پیدا شي بیا زموږ خزه هیڅ د مشکلاتو د دې خبرې او د دې هیڅ نه خلاصې دی نه لري
تاسو لکم زین زنګ وهلې د سي ولایت کراته وای د کوم ولایت نه
د تخار ولایت نه در سره اړیکه نیولې ده
ستړي مشي له تخار نه مننه کوم چې اړیکه مونې ولا زنګ مو وه که چیرته دی مګا دی کلو بانډو خزی خپل غږ دغه سورورو راپور ته کی خبري وکي ل خپل فعالانو نه ل خپل سیاستوالو میرمنو نه او اغه چی دی خزو پنوم باندې کار کوي روزګار کوي د تاسو په چیر پختنی وکي حق تنی وغواړي وریات کی ځان نو ډیر تغیر راتل شي په تخار کې په مجموع کې دی خزو ژوند څنګه دی
ډیر د لاس ډیر په ناوړه حالات کې ډیر زوريږي کورنۍ سره ډیر تاو سره سعودي خپل سره مخ کیږي
د اوریدونکو ل تخار ولایت نزنګ وهلې وو مننه کوم نو اتمن شمیم تاسو به خبري اوریدلې ماغه پښتنه واچی دی وای چی فعالان هم ډیری دي په ملي شورا کې سیاستوالي خزي هم ډیری دي خو د اطراف د خزو چې کله قصیره او مختکیږي څوک ملاتړ او دفاع نه کوي او عموما په ماغه جرګو مرکو چې ډیر کله پکې دي خزو طرف ډیر په نظر کې نه نیول کیږي اما سه حل کیږي مهرباني وکړئ لته سره
ډیر زیات خوشاله شوم خوراکي د پروګرام ته هم هر کله درته وایم افتخار می چې دومره لری نه د زنګ وهلې دی دا پختنه د کړای خوراکي مونږ خپل مبارزه سره تر ننګه هار پورې نه د محدود کړې دي مونږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه هم د جاري وي او ستاسو تاسو د فایند غوونه چې مونږ واقعتا ډیر زیات خفکی ګوم چې تاسو ستوند ول نه اوریدل کیږي نو تاسو هیله مند اوسئ ان شاء الله تعالی زمونږ هغه فایند چې مبارزه دې په دغه کې تخار کې زه به هم سره اړیکونه سم ما فایند دي د تاسو هم فایند دي هغه سره به زه تاسو سره شریک کوم ان شاء الله تعالی تاسو غږ زمونږ تاسو غږ دی تاسو په جنن مونږ پر ادي ازادي کې ناشتي او تاسو غږ مونږ جګو او زه نن ډیر زیات خوشاله شوم چې نن تاسو خپل استون د خپل د فایند استون د دلته مونږ سره شریک کړل واقعتا مونږ تاسو خدمت کیو هله مند اوسئ مونږ د تخار کې هم تاسو مبارزه هم د جاری ساتل ته چې پننګر هار کې انور ولایتونه کې موږ ساتلې ان شاء الله تعالی تاسو مشکلات به حالي کی او هغه ورځ بلې نه خورې چې تاسو به هم ته مونږ ته تم د سرادو کې خبرې کوي او خپل د تاسو خاين دي بس تاسو نه سوالونه کوي
شمیم اميري ما غوښتل له تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې د هغه ښځې په افغانستان کې د قوانینو له مخې دغه شته قوانین چې موږ لرو اساسي قانون دی او که نور له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوي قوانین دي، په دې کې ښځو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي؟ مثلا ښځې کیدلی شي چې محکمې ته ولاړې شي که تاوتریخوالی ورسره کیږي، ادعا وکړي، خو په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې ښځې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده، حتی یوه اطرافي ښځه نه شي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي، نو هغه به څه خپل عریضه وکړي، څه به له خپل ورور پلار تره چې ورسره بد چلند کوي وهي ټکوي د دې نه به شکایت وکړي. دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولی شي د دغه شخص ملاتړ وکړي؟ آیا د دوی قضیې د دوی په نمایندګۍ مخې ته وړلی شي؟ کوم داسې داسې ادارې او سازمانونه شته دی په افغانستان کې؟
ډېر زیات مننه سوال نه مې دې مونږ ډېر زیات جوګان، اگر چې ما مخکې افغان هم دغه کړل څار کړل چې یعنی نه کوي کارونه، خو بعضې هم داسې هم نه ده چې بعضې جوګانې نمونه باید مونږ نظر انداز کو یا نظر نه وغورځو. وومن فار وومن چې د ښځو لپاره کار کوي ډیر زیات، تر په جلال آباد کې خو چې ما لیدلې تقریبا ډیرې قضیې حل کړې دي او ډیر زیات مثلا بالکل مفت قضیې اخلي او مفت دا قضیې حلوي. نو کېدای شي چې دا د افغان وومن نتورک چې دا د ښځو شبکه ده، د دې سره هم کولای شي تاسو خپل ستونزې شریک کړئ. دا بیا مختلف یعنی ارګونه ملي ده او نور د قضیې استوي چې تاسو هغه ته معرفي کوي. ولې نه داسې کسه دغه شي ادارې شته چې دوه قضیې مخکې بوزي، خو کله چې قضیه راجستر کیږي باید خپل هغه کس موجود وي او هغه خپل قضیه په خپل راجستر کې. واقعتا ستونزه خوشته امکان نه لري چې خزه د خپل د ورور یا د پلار یا د خاوند په خلاف یو قضیه ولیکي او لاړ شي. نو دا د موږ لپاره موږ چې سنتي ټولنه ده، موږ خپل فرهنګ او عنعنات او کلچر کې اول دا چې موږ د کور نه نشو وتلی، نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستونزه پیدا کړو او بیا لاړ شو موږ دادګاته یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو. نو مخکې نه چې زما خویندو ته ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې خویند کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډېر امن په مینه او په محبت سره اوسېږئ، او تاسو کوشش وکړي چې داسې کارونه کوي خدا نه خواسته چې موږ فامیل موږ نه خفه شي یا ورونه خفه شي. یا بعض خبرې داسې شته چې موږ ورونه ډېر مثلا یو ورور وایي چې مکتب ته مو ځه، یو ورور وایي مکتب ته ځه، یو ورور وایي د دل په واده کوو، یو ورور وایي هلته واده کوو، په بدو کې ورکو. دا واقعي مشکلات ډېر زیات دي. نو خویندو الله تعالی دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي. خو د ما یو خاص خبره دا ده چې زه به خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل هم تعلیم وکړي او په خپل خویندو باندې هم تعلیم دغه کوي. که دواړه طبقه نه فامیل کې ښځه خاوند خور ورور تعلیم یافته وي، نو فکر نه کوم چې خدا نه خواسته داسې ستونزه پیدا شي. او دا زیات ستونزه او مشکلات او خشونت او دا تاوتریخوالی چې پیدا کیږي دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی.
مننه کوو. زه هلمند ته باور شو، په هلمند کې زواک صاحب را سره وصل شوی دی، له ده به واورو دی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ.
سلامونه انته تاسو سلام او ګرانی مننې پورتنه انته محترم کس په دې وځل چې په شهرونو کې دا ستونزه ډېره تر ډېره حده اوره شوې ده چې خلک خپل په لور او په خور باندې تعلیم کوي او زده کړه باندې کوي، نه یوازې مکتب، هغه نور د انګلیسي کورسونه، د کمپیوټر کورسونه، مدرسې ته خپل خوندې او نورې هڅې. دا مسله په شهرونو کې تر ډېره حده حل شوې ده، ځکه داسې خوندې لکه امیري خوندې مصدرو په هلمند کې او په ډېر ولایت کې داسې خوندې شته چې هغه په هویل له لارې داسې خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې خپل خوندې او لورګانې مکتبو ته واستوي. او په دغه برخه کې وکین داسې مېرمن ته ډېر سخت اړتیا شته. یو پوښتنه د امیري خور څخه مو دغه ده آته محترم چې په ډېرو ښارونو کې ما لیدلی دی چې داسې مخکښ ښځې موږ لرو، تر ډېر حده زموږ د خوندې تر بغلو باندې کار کوي، یعنی هغه تر ډېر حده کار کوي. څه وخت چې یا ولایتي جرګې ته ځي، یا ولایتي شورا ته ځي، یا داسې بل موقف طرف یې غټ چوکۍ پیدا کوي، بیا د خپل فعالیت له منځه وړي، بیا خپل فعالیت دوام نه ورکوي، بیا کوم کارونه چې مخکې کوله په دغه برخه کې بیا کار نه کوي. زه واقعاً په دغه برخه کې ډېر اندېښنه لرم که په دغه برخه کې جنابیان ته محترم دوی بېرته خپل هغه زاړه کورو ته ادامه ورکړي، ډېر به زه خوشحاله شم. خو په هلمند کې څو مخکښ ښځې ما پېژندلې چې څه وخت چې لوړو پوستو ته ورسېدلې یا ولایتي جرګې ولایتي شورا ته ولاړه، انته محترم خپل کارونه راغی چې موږ دا پریښه ولې هغه کار د ګای دمو ورنکړو.
مننه کوله تاسو نه شمیمه مری ټولن په هوا چې د خزو د حقونو په برخه کې په ننګرهار کې فعالیت کوي او موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. مننه ترې کو کور ودانې ورتوي همدارنګ غا وریدون کو چې ټلیفون نه وکړه په ځانګړې توګه یوه خورکی چې د لیمی امیری په نوم باندې زنګ وهلې ولته خارنه. مننه ترې کو چې د موږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تربیا خی چاري
نیماله څنګه زره چې دا سمې باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کی چې دا خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.